السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې افغان ولسمشر هوایی ځواکونو ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه به ورسره یو ځای کوي.
خاص کته به زه تاسو سره یو ځای کړم بیرته تاسو ځئ خاص عملیات ته په شمول د شپو عملیاتو.
افغانستان کې د ناټو د نوي قمندان نوې ژمنې.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري. تاسو کولی شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ کوم ملاتړ حساب وکړئ.
د ولسي جرګې د غړو او د ولسمشر د لومړي مرستیال تر منځ ناندرۍ روانې دي.
د امیر شاه نایب زاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري. خو نایب زاده صحرایي محکمه شو
او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د افغانستان سوله کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
جو وزیر اعظم عمران خان نے
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسۍ په اړه په خپله وینا کې ویل، موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو.
نن سه شنبه د چنګاښ کې سرطان 22مه او د جولای 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوي قمندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوي سفر کې خبرې کړې. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو. ارګ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړي. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو قمانداني واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لتراګری او تندارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دم ګړی 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسیې له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسی ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلی دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژارنوف ویلي و چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابره دی. تدروس اتهونم ګبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي ډوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړی چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کووید 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
While many countries
په داسې حال کې چې ګڼو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړی، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي، دوه ډوزونه او اوس دریم تقویتي ډوز پیلوي. دا جدان د خوشنۍ وړ ده.
تدروس اتهونم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایرانه دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوي دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیالا ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیالا ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوي چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 20. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.4 ټیټه 24. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 28. قندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 26. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 29.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې، تخنیکی چارې هم طاهر روخان مختوړي. راځو د خبرونې د سر راپورته. افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایي ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت یې په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ویلي طالبان په پوځي لار بریا نشي خپلولی. د غول وړپوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازدیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړې. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپله فیسبوک خپره کړې.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نومم الماس ده، آمه اسی به پاتی که گی او پا این حال که خواست که تا بزتا سر یوزای کم چی اوکرایسی اغشی تی پارا چی روزل سوی وی او روزل سوی چی برتا تاسیزی خواست عملیات تا پوشو مول دش پو عملیاتو دا فیصله منن کرده پو جدی توگه او تاسی با پالل که گی.
ولسمشر غنی لپیلوتانو سر پدی خبرو که ویلی لزانگرو هوایی زوکونو با د بارولو په څیر ځینې مسولیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې، د افغانستان له 423 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې باندې راوستي. د دې ډلې جنگیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنگیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همداونۍ په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنگیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی. هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي خو داسې ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبرلانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
و موریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. بلورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري له سکاټ میلر څخه جنرال کینټ مکینزی ته وسپارل شوه. ښاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ مشري پر غاړه ولري. جنرال مکینزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونوموه. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شوه. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. د امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لرئ او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخواني قمندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه دی منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قمندان د بدلون په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. لدی ډله یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی و له هغه سره دالنډ مرکه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او که څنګه.
دا سل پسله ډاډ در کومه موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د عسکري اصول تابع شوي وه هغه به موږ په لوی کراګاو باندې بدل کړو او تابع به جدید کړو تر څو وکولی شي په دوی په مقابل کې
وجنګېږو.
پاڅون کوونکي دا ملیشیا نه دي، دا فقط په امارت جمهوریت راپورته شوي دي او د افغان امنیتي ځواکو شاته درېږي. دا ملیشیا ځواکونه نه دي، موږ همیشه ویلي دي دا خلک چې د خپل هیواد او خپل جمهوریت څخه دفاع کوي.
لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د ماموریت په پای ته رسیدو یوه لیکنه خپره کړې ده. دا جنرال درې کاله وروسته داسې حال کې خپله دنده پای ته رسوي چې ټاکل شوی د اګست تر یو دیرشمې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د میلر ځایناستی اوس جنرال کینټ فرانک مکینزی دی. د ورځپاڼې په باور مکینزی به د فلوریدا ایالت له ټامپا څخه خپل څارونکی ماموریت مخته وړي. ورځپاڼې د طالبانو په جګړو کې په ځانګړي ډول په شمال کې د زیاتو ولسوالیو پر سقوط هم اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې وړاندې بیا ولسمشر جو بایډن وویل افغانستان شاوخوا 300,000 وسلوال پوز لري او طالبان نشي کولی چې ډیر پرمختګ وکړي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي تاریخ ته په کتو هیڅوک نشي کولی چې له بهره افغانستان ته سوله راولي. دا مطلب لیکوال د افغانستان د تیرو دو پیړیو تاریخ ته لنډه کتنه کړې او پر افغانستان د انګریزانو او پخوانی شوروي اتحاد د یرغلونو یادونه هم کړې ده. د لیکوال په باور امریکایي او ناټو ځواکونه نشي کولی چې تر اباده افغانستان کې پاتې شي، خو داسې پوښتنې مطرح کړې چې آیا اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته شرایط مساعد دي. د ګارډین په لیکنه لکله نه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ګړندې شوي د سیمې هیوادونو لاسوهنې ته سترګې نیولې. لیکوال دا هیوادونه پاکستان، ایران، هند او چین یاد کړي دي. د مطلب په پای کې راغلي دا هیوادونه باید پوه شي چې افغانان د ټولو بهرنیو وتلو ته اړتیا لري او باید خپلو کې سره کښېني او د خپل برخلیک په اړه خپله پریکړه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او دغه راز د اف ام په 3.15 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د ناندریو یو راپور ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د افغانستان د ولسي جرګې د غړو ترمنځ لانجې د دغه جرګې د غړو توند غبرګون پارولی دی. د ولسي جرګې غړو پرون په خپل عمومي غونډه کې په جرګه کې د بادغیس ولایت د استازي امیر شاه نایبزاده په اړه د امرالله صالح وروستۍ څرګندونې ناقانونه وبللې او د سهارایي محاکمې نوم یې ورکړ. د هغه غږیز پیغام پر بنسټ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، ښاغلي صالح امیر شاه نایبزاده له طالبانو سره پر همکارۍ تورن کړی او له ګواښه ډکې څرګندونې ورته کړې دي. د جرګې غړو د دغې مسلې د قانوني لارې د څېړنو غوښتنه کړې، خو د ښاغلي صالح دفتر وایي چې په دې اړه په کافي اندازه شواهد او اسناد شته چې اړوندو بنسټونو ته یې هم استولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې د قانون خلاف او سهرایي محکمه وبللې. دوی وویل چې که د ښاغلي نایبزاده په اړه اسناد او شواهد موجود وي، باید د قانوني بنسټونو په اختیار کې ورکول سي. د دغه جرګې غړي عبدالکریم اتل او یارباز حمیدی وویل
کچیری واقعیت شاغلی نائب زاده صاحب مجرمی او د پاک لبانی کوم اسناد وی د ملت داستان سره دی شریک سی او کنوی موج پر ډیر کلک او واضح دریز د خپل همسیمپی او د بادغیس د خلکو د قدرمن استاد شاغلی نائب زاده دفاع کو هغه د قانون لمغه
د امیشا نائب زاده د ملامت او سلامت موضوع زمونږ پورې اړه نه لري. هغه د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې سارنوالی او سالسه محاکم دي. خو نائب زاده صحرایی محکمه شو.
د ولسی جرګې ځینو غړو زیاته کړه چې کچېرې په ښاغلي نائب زاده باندې تورونه ثابت سي، عدلي او قضایي ارګانونه حق لري چې هغه مجازات کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دې ناسته کې وویل چې د ښاغلي نائب زاده پر وړاندې د ښاغلي صالح کړنې، د هغه سره د ټلیفوني خبرو خبرېدل، د هغه په وتلو بندیز لګول او د هغه د کور محاصره کول د قانون خلاف کړنې دي. خاغلی رحمانی زیاته کړه کچېرې پر خاغلی نائب زاده باندې تور وی، باید د عدلی او قضایی ارګانونو لاره د قانون سره سم تعقیب سی او تر هر څه وړاندې لومړی باید ولسی جرګې ته خبر ورکول سی.
خطاب من به جناب معاون صاحب اول.
لومړی معاون صاحب ته زما خطاب، که د لومړی معاون سره د نائب زاده په وړاندې کوم اسناد شتون ولري، هغه باید قضایی او عدلی ارګانونو ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې رئیس د یو شمېر استادو په غوښتنه له هغوی وغوښتل چې د ښاغلي نائب زاده کور ته لاړ سي او د هغه د کور محاصره ماته کړي. په ورته وخت کې د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي نائب زاده پر وړاندې د تورونو کافي شواهد سته. نوموړي په خبره دا سندونه ښیي چې امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو ځینې سیمې د هغه په امر طالبانو ته سپارلې دي.
ټول اسناد عدلي او قضایي ارګانونو دغه راز د ملي امنیت د ریاست سره شریک شوي دي او ډېر شر به دغه اسناد تاسې د وګورئ چې د پارلمان له محترم وکیلانو سره هم شریک کیږي. هیڅ شی بې اسناد او بې سند نه دی ویل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره پنجشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره سوي غږ کې ښاغلی صالح ښاغلی نائب زاده په امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو، په شاتګ کولو او طالبانو ته د ولایت په تسلیمولو تورنوي. هغه ته غدار وایي او ګواښ ورته کوي چې که په خپلو کړنو پښیمانه نسي او خپلې خبرې بیرته وانخلي نو هغه به دوزخ ته واستوي.
آزادی راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د سولې ملګری وي نه د جګړې. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین پرون رسنیو ته په یو کانفرانس کې کړې ده. هغه ویلي نړۍ د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی، خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یو وار بیا له طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد اردو طالبانو ته لارښوونې کوي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرانس ته وغږېد. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی،
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه په خپل وینا کې ویل، موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو، خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نه شو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوی او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغې پالیسۍ ملاتړ کوي او ورسره مخ ته ځو. هغه وویل هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی، په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته وهڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي.
پاکستان په دوامدار توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې آسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوحې کې خبرو ته کېناستل. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي اوس وخت کومې وسلې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي له هغو وسلو پر مخ تللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي. افغان چارواکو دا ادعاوې هم په وار وار کړي چې د طالبانو په ډله کې پاکستانی ادبا اوان پوځیان جنګیږي، هغه څه چې نه طالبانو منلي او نه پاکستان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
پر دې سربیره تاسو کولی شئ د شنبه په ورځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې هم د افغانستان په اړه تاوده سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحثونه واورئ. اوس هم راځو د لنډو خبرونو وخت دی. ځو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي سفر کې خبرې شوې دي. جنرال فرانک مکینزی پرون د جنرال سکاټ میلر ځایناستی شو. آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزی او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل په اړه او دغه راز د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ